په پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دیم کوو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم په خبرونه کې به تاسو د خبرونو ترڅنګ د مشال رادیو 2019 پروګرامونه د مشال رادیوي مجله او سروې ووري خبرونه له احمد الله ووري
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو ماشومانو لپاره جوړ سکولونو او استادانو د خپل نوکریو د ممکنه ختمولو خلاف احتجاج پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذي ویلي ملي ګټو په خاطر یې عمومي غونډه ته وینا و نه کړه او د انټرنیشنل کریمینل کورټ څارنوال په افغانستان کې د جنگي او بشريت ضد جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل لپاره د بیړني واک غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو ماشومانو لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامر په نوم د سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د خپل نوکریو د ممکنه ختمولو پر ضد احتجاج پیل کړي. دغه سکولونه چې د پیښور ورکر ویلفیر بورډ لاندې کار کوي او په صوبه کې تر 15,000 پورې استادان او نور کارکونکي لري. ځینې استادانو یې مشال ویډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د ریشنلایزیشن په نوم د ایوی پالیسۍ تر لاندې د دوی نوکریو د ختمولو پلان لري. دا استادان وای وړاندې دوی په ارزي توګه ګمارل شوی وو چې وروسته یې په پیښور های کورټ کې د نوکریو د مستقل کېدو مقدمه هم وګټله خو لا تر اوسه نه دي مستقل کړل شوی. دغه استادانو د پیښور پریس کلب او د پښتونخوا اسمبلی مخې ته تر احتجاج وروسته د حیات آباد د ورکرز ویلفیر بورډ دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي خو تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا و نه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه نن دا خبر مخې ته راغلی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړه دا پریکړه د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې و نه کړي. تمه وا چې د ګوښښوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت دایمي استاذ غلام محمد اساق زیبا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو شپږ اویایمې عمومي غونډې ته وینا وکړي. طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته یو لیک هم استولې وو او ترې غوښتي وو چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاذ په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. شاهین تازه لدی مسلې هرکلی کړي چې اساقزی بیګاله وینا تیر شوه. د روان کال د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان له شوې تحصیله د تختول شوو کسانو کورنۍ پرون له ځلي انتظامی نه د ایوی جرګې لارې د خپلو تختول شوو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دوی انتظامی ته یو اونۍ وخت ورکړي چې دغه کسانو معلومات وکړي. د خدیخیرو قبیلې د تختول شوو کسانو د کورنۍ یو مشر ملک کمال شاه مشال ویډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو شپږ تنه تختولي وو چې دوه پکې خوشی شوي او د څلورو لا هم څه درک نشته.
اور جرګې وخړې د ډی سی سره ډی پی او سره جی او سی سره هر زوی ته میژن نه ورسول میشته سړی رو نغلل د حکومت په یلا نو سي چې د میشته سړی به نیرا روشي.
دا لانه د معلومه چې دغه کسان چا تختولي خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي چې کوششونه یې روان دي چې زر تر زره دغه کسان بازیاب کړي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام او جرمانی سزا اورولې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې په سلمہ تنویر نومې دغه میرمنې په 2013 زیږیز کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ تاڼه کې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړل شوې وه چې تیره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغه قضیې اورېدنه وکړه او نوموړې ته یې د 500 ورکولو او 50,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلمہ تنویر تور دی چې په 2013 زیږیز کال کې د یو شخصي سکول د پرنسپل په توګه په ماشومانو کې یو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د مذهب د سپکاوي خبرې درج وې. د پاکستان ډان ورځپاڼه د نوموړې د وکیل میا محمد رمضان لخوالی کی موکله یې مسلمان ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري خو دغه عمل تر سره کول پر مهال د ذهني ناروغۍ ښکار و. پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې محکمې تورن او کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي خو زیاتره وخت بیا لوړ عدالتونه دغه تورن کسان بی ګناه ګرځوي او له بندې خوشي کوي. او د نړیوالې جنایي محکمې یا انټرنیشنل کریمینل کورټ څارنوال اعلان کړی چې په افغانستان کې د جنگي او بشريت ضد جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل لپاره د بیړني واک غوښتنه کوي چې زیات پام به د طالبانو او له داعش ډلې سره تړاو لرونکو ځایي وسلوالو کړنو ته وي. څارنوال کریم خان د ستمبر پر 28مه په یو بیان کې د علایت ججانو ته دغه خواست په افغانستان کې 13 میاشت د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو او د ورستیو پرمختګ تګونو پر رڼا کې کړي چې هغه اندېښنې هم سرګندوي چې ګنې په افغانستان کې خپلواکي پلټنی نشي کېدی. د جرمونو د نړیوال عدالت ججانو له کریم خان د وړاندې نه د تیر کال په مارچ میاشت کې پخوانی څارنوالې ته هم د پلټنو اجازه ورکړې وه، خو د دغې لږ وروسته د پلټنې په کابل کې د اشرف غنی په مشرۍ د لرې کړل شوي حکومت په خواست ودرول شوې. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. لو سوریدونکو د مشال ریډیوي مجله پروگرام درته ورو د دیونه په خبرونه کې لوي پښتني فلم جوړونکې وګما فیروز سر مرکا د یو تازه مسافر شوی شاعر قدرت الله درمان شعرونه او د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګلالی اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. دا ونې د وی پښتني فلم جوړونکي وګما فیروز سره مرکه د یو تازه مسافر شوی شاعر قدرت الله درمان شعرونه او د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې شپاړه درته وړاندې کوو. بدرګه موکړه وګما فیروز د خیبر پختونخوا د ستر خار پیښور سره تعلق لري. له پیښور په هنتون نه پاروا په نه یا سایکالوجي کې بیچلر سند ترلاسه کړي. نوموړي دستاویزي فلمونه جوړوي، د خزو د حقونو د فعال او د خپلواکي خبريالې په توګه کار کوي. هغه په 2021 کال کې د مذهبي رواداري په اړه یو مستند لنډ فلم جوړ کړو چې جایزه ګټلې ده. د دې ترڅنګ هغه د پیښور میشتې ادارې د تورسرو صدر بنسټګر ده چې د خزو په حقونو د تھیټر او آرټ لارې کار کوي. هغه له انګلستان او سریلانکا څخه د تھیټر د هنر زده کړې هم کړې. پر دې سربېره امریکا او چین ته د اروا پوهنې په ډګر کې د زده کړو لپاره هم سفرونه کړي دي. وګما فیروز دا مهال د نجونو په زده کړو په یوې سندرې کار کوي. موخه یې دا ده چې د خلکو پام د تعلیم اهمیت ته وګرځوي. ما د مشال رډوی مجلې لپاره له اغلې وګمې فیروز سره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم. وګما فیروز بیبي مننه چې زموږ بلنه مو منله او مشال رډوی مجلې سره خبرې کوي. درته وایي چې تاسو په کومه موضوع ډاکومنټري جوړ کړی و چې تاسو ته پر ایوارډ درکړل شو؟
ما ته چې په کوم د ساویزی فلم ایوارډ راکړل شو دا غي موضوع مذهبي ازادي. او په هغه کې ما دا غوښتل چې زه خایم چې څنګه د مختلفو مذهبونو خلک یو ځای کار کوي او هغه څنګه غزه خپل کوي، هغه خپل کار چې دی هغه خاسته کوي، خپل عقیدی او شاته پاتې کړی دي. پدې کې هم د خیبر پښتونخوا د سوات علاقې یو خزي ریختونه کیسه ما خود لیدل شي. هغه یو بیوټي سالون چلای او د مختلفو مذهبونو خزو ته کار روزګار ورکړی دی. او ډیر په مینا اوسېږي، هغه یو ځای هغه کاروبار کوي او ډیر خوشاله اوسېږي. پاره کې هغه منستدان راولي چې دا مسلمان ده، دا هندو ده، کریسچن ده یا عیسائی ده.
د ایوارډ نوم کراته واخلې او بیا ته دا وایي چې د ایوارډ تاسو حوصله سمره لوړې کړې.
دا ایوارډ د انټرنیشنل ریلیجیس فریډم فلم کمپټیشن په نوم او په دې کې د امریکا دوه ادارې چې یو امپاور ویمن میډیا او ریلیجیس فریډم اینڈ بزنس فاونډیشن په نوم دا دوه ادارې هر کال دا مقابله کوي. او د دې کې بل خوندور خبره دا ده چې دا صرف د خزو فلم میکرز لپاره وي. او د دې کال چې دوی کله دا اناونس کونه هغه کې دوی دا ویل چې موږ سټوریز ډاکومنټریز په خزو باندې جوړ کو کوم چې په خپل ټولنه کې د امن لپاره یا مذهبي هماهنګۍ لپاره کار کوي. نو دې ماته ډیر خوند راکو دې موضوع او ما غوښتل چې زه په دې باندې کار وکړم. خو بیا ما خبره وا چې کله یو انټرنیشنل یا نړیوال کمپټیشن راځي نو مونږ اړ باندې لګیری ځکه چې کوم وګورو نو هلته د خلکو سره سهولتونه هم خوي، اکسپیرینسز هم خوي، سکلز ور سره خوي. نو په دغه کې زه لږ شانته هغه سي ډاډمن نه اوم چې زباس مقام پکې وګټم. خدا موضوع چې ودا اس ما زړه ته ډیر نږدې و ما ول چې په دې باندې کار وکم. بیا د ستوري چې ما کله وکړه چې یو خزه دا غي یو سلون چلی نو ما غوښتل چې زه دغه مخې تراولم. کله چې بیا ما دا ایوارډ کې اولنې مقام وګټو نو په دې سره ما ته ډیر حوصله ملاو شو او هغه داسې چې اول ما ته لګیدل چې کېدی شي د د دې سټوري نه زیات په هغه د کوالټي ته ګوري. خدا سينو هغه یو ماغه فوکس چې دی په سټوري باندې وو. ما ریکارډینګ یا کوم چې ګیجټس ورته یا کوم د دې لپاره آلات استعمال کړی و هغه سخنو نو په دغه ځای دومره ډاډمن نه وم چې زه په کیس مقام وګټم. خو هغه ماته دا فیډبیک راکو چې دا سټوري چې ودا ډیره خو نو زه وایم چې یو څوک څه کول غواړي هغه په کار نه چې دې سيزونو د شات د وږي نه شاته پاتې شي په کار د شي دغه خپل کیسه چې د ستوري چې د هغه مخې ته په داسې طریقه باندې راولي چې دغه سيزونه پکې بیا سم مسله نه کوي یا چاته نه ښکاری چې خلک خیالوم هغه کیسې ته وي چې هغه پکې ښکار شي او هغه پکې واضح وي.
وګما فیروز به ویدارا ته وي چې د کلچر په چارو کې تاسو نور څه خدمتونه کړی دي
د میډیا یا ډاکومنټریز نه علاوه ز په تھیټر باندې هم کار کوم او په تھیټر کې ما د یو کې د یو ادارې نه زده کړې کړې دي. تھیټر یو ډیر ښه ټول دی چې موږ پکې د خلکو سوچ بدلولې شو یا معاشره کې بدلون راوستې شو. نو زما کوشش دا وی چې په هغه ټولنه کې په هغه مسلو باندې کار وکم خصوصا د ښځو په مسلو باندې زه کار کوم چې هغه د خلکو پام ورته راوګرځوم او د خزو تعلیم شو یا د سینور ډیر ستونزې دي چې هغه زمو د کلچر یا کلتور یا وایسا جوړ شوی دا د سره ځوانان نور جنکی الکانو په دی باندې ټرند کوم او غواړم چې هغه مخ کې د آرت مختلف قسمونه د بدلون لپاره استعمال کړي که دا زمو د پښتنو ټولنې یو هیستوري پاتې شوی دا چې میوزیک آرت تھیټرز وکي دل هوس رو رو دا سيزونه ختمي غنو زوایم چې هم دغه مونږه مخه تراول وکړه چې د انسان نفسيات په دسي ټولز په ذریعہ باندې چې دغه ډیر ضرب اسانه مونږ بدلولې شو. د دین علاوه په موسیقي باندې هم ذکر کومه چې موسیقي مونږه څنګه د بدلون لپاره استعمالولې شو. نن سبا د ګلورین بچا سره چې د یو پورتون هنرمند دی دغه سره د جینکو په تعلیم باندې یو سندرې باندې کار کوم او هغه به ډیره زر ریلیز شي. نو زه غواړم چې د آرټ هم دغه شانته مختلفو فارمز باندې په خپل ټولنه کې چې کمی مسلې دي په هغه باندې کار وکم.
پښتنې مېرمنې د نړیوالو مېرمنو سره اوګه په اوګه د کار کولو ستاسو په خیال صلاحیت لري یعنی کوم وقور کل شي ځان ثابتول شي؟
بالکل پښتني خزي د نور نړۍ د خزو نه بدلې خو نه دي. یو شان مازغ لري یو شان بدن لري خو دوی دا شان موکې نه ملاوي. که نور نړۍ کې موږ وګورو خزه او سړی چې دی هغه دا وی ته یو شان موکې وی یو شان کار کوي. خو زمون په پښتنه معاشره کې موږ ګورو خزه داسې رسمونو رواجونو تړلې ده چې هغه شانته د نورو خزو سره یا د نړۍ نورو خزو سره که موږ دا وی کمپیریزن کوو نو هغه خزي زمون خزي چې دی بیا شاته پاتې دي ځکه چې دوی ته هغه سي موکې نه ملاویږي. او د دې ټولو نه غټه وجه دا ده چې خزي ته دا ویلې شوی چې د خاندان ټول عزت چې دی هغه د خزي سره تړلې دی. یو جینۍ چې هغه د ماشوموالي نه غیته ویلې شوی چې ته به هر قدم کې د سیبه کې د عزت خیال ساته ک جاب کې د عزت خیال ساته نو هغه چې ټول عمر په دې سوچ کې او په دې سي عزت کې تړلې شوی وي هغه بس به هر لاړ شي هغه کې بس کانفیډنس راشي هغه بس کارو کې. بل ازم پښتنه معاشره چې دا هغه کله هم یو خزه چې دا د یو مور یا د یو کار مطلب چې کار کوي بهر چې یو جاب کوي یا یو مور هم وي په دې دوا کریکٹرز کې هغه نشي لیدلې. په دې هغه به خزه به همیشه یا به د کور کار خوخه یا به د بهر کار خوخه نو دغه ته بیا غو فیصله ګران شي او نو بیا خزه همیشه کور باندې پاتې شي د کور کارونه کوي او هغه ته همیشه دا ویل کیږي چې خزه څومره په کور د نه نوي نو دا د لپاره خده. دا صرف کوم وګورو زیاتره زمو په پښتنه معاشره کې داسې دي لکه کوم دلته وګورو پاکستان کې بیا چې د نورو قومونو خزی دي او اغی ته موقع شته دی، اغی بهرم راځي، اغی تعلیم هم حاصله ای، اغی کارونه هم کوي. بیا که موږ افغانستان کې د نورو قومونو وګورو، تاجک، هزاره، اغه د پښتنو خزو سره کوم کمپیر کو نو اغه د دین ډیر په مخ کې تللی دی. اغه و جمدا د شغی ته موکی ور کړی شوی، اغه په داسې رسمونو ریواجونو کې نه دی راګیری شوی. بیا کوم وګورو اغه پښتني خزي چې چاته موکی ور کړی شوی دی، چې سره د خپل خاندان سپوري خصوصا په کار وی چې د پلار سپورټ وی، نو اغه ډیر په مخ کې تللی دی. کوم تاریخ کې مو ګورو، سیاست کې مو ګورو، داسې پښتني خزښته چې یو نوم یې ګټلې ده، دغه په نړیواله کچه نوم ده. بیا کوم د تعلیم په ډګر کې داسې نورو فیلډ کې ګورو، نو ټولو کې داسې پښتني خزښته چې هغه مخې ته راغلي دي، یو یو نوم جوړ کړی دی.
یوې پښتني مېرمنې ته د نورو مېرمنو په اړه د فلم یا د ډاکومنټري جوړول په پاکستان کې یا په افغانستان کې ستاسو په خیال څومره ستونزمن کار دی؟
که پښتنو ښځو ته موږ وګورو، نو د ټولو ناولنې مسله خو دوی ته تعلیم ده، چې تعلیم ته نه پرېږدي. بیا هغه ښځې، هغه جنکۍ چې د تعلیم اجازت ورکړی شي، نو هغه چې کله غواړي چې یو فیلډ ته لاړه شي د خپلې خوښې، هغه نه شي تللی، ځکه چې همیشه به دې د باره د کور مشر چې هغه سړی وي، دې لپاره به هغه فیلډ خوښي نو هله دې ته اجازت ملاویږي. او د یو کور مشر کلم دانه غواړي چې هغه جینې یا ښځه دې داسې فیلډ ته لاړه شي چې چېرته سړی ډیر کار کوي. نو فلم میکنګ او جرنلزم دا خو دلته د سړو فیلډ دی ته ویلې کېږي، ځکه چې په دې کې ښځې چې دي 15% نم کمې دي. نو بیا داسې سیستا د پښتنو ښځو راتګ چې وي هغه ډیر ستونزمن وي، او په دې کې ډیر ستونزې وي ته، ځکه چې په دې کې هماغه خبره راشي چې ښځه به د یو کیسې دپاره، یو سټوري دپاره به هغه تګ به کوي، هغه به ګرځي، هغه به خلکو سره خبرې کوي، هغه به ملاویږي. بیا دې کې وخت مسله راشي، د سیکیورټي مسله راشي، مطلب یو ځای ته که یو ښار نه بل ښار ته ځي، نو هغه هم د هغې دپاره مسله ده، هغې ته هغه شان اجازت نه ملاویږي، یا د معاشري ورته هغه شان ته اپروچ نه دی، د یو ښې ښځې په نظر ورته نه ګوري. نو که موږ د نورو نړۍ خلکو ته وګورو، هلته دا مسلې نشته، هلته ښځه او سړی یو شان کار کولی شي. دلته بیا چې بله دې کې دا مسله راشي چې یوه ښځه کله د بلې ښځې په مسله باندې کار کوي، نو د کیمرې مخې ته کیسه راوړل دا د ټولو نه غټه خبره وي. ما ته خپل هم دا مسلې ډېرې راځي، اوس هم چې ما په دې کومه کیسه باندې کار کوم، نو دا ټول هم په ښځو باندې وه، او هغوی نه غوښتل چې د کیمرې مخې ته کیسه وکړي. نو دغه ټولې مسلې راځي چې اول خو د خپل ځان مسله وي، چې هغې دپاره مونږ هغه کړاوونه او دغه وکړو. نو بیا چې کله مونږ په چا باندې کیسې جوړو، نو یا د چا نه انټرویو اخیستل وي، دغه د ټولو نه غټه مسله شي، او په دغه ځای کې بیا مونږ ماتې وخورو، ځکه چې د بل چا کیسه مونږ هغه شانته نه شو ښودلی تر څو هغوی په خپله خوله نه کړي. بیا د هغوی د کور د سړو نه اجازت غوښتل هغه یو بل چیلنج وي. نو ځکه په دې فیلډ کې زما په خیال دی چې پښتني ښځې نشته، دی ډېرې کمې دي. اوس ورو ورو ټرینډ بدلیږي، دور بدلیږي، اوس کمې اوسنۍ جینکۍ چې دي هغې تعلیم ته راځي، هغې نور ځان دپاره مقابله کوي، د کور والا سره خبره کوي. نو ورو ورو ښه کېږي، خو اوس هم د نش په حساب دي.
وږمه فیروز، مننه خو دمره ته وایي چې وړاندې سر مانونه لرې، سهیلې لرې، سر زوګانې لرې، څه کول غواړې؟
زه غواړم چې خپل تنظیم د تور سرو صادر نه یو داسې میډیا اداره جوړه کړم چې هغه پښتنې ښځې کومې چې میډیا ته یا فلم میکنګ ته راتلل غواړي، دوی ته دغه هنر وښایي. او ارمان مې دا دی چې پښتنې ښځې تعلیم یافته شي، د دوی په لار کې څوک خنډ جوړ نه شي، او د نړۍ نورو ښځو په شان خپل ژوند په خپله خوښه تیر کړي، خپل واک په خپله واخلي.
فلم جوړونکي وګما فیروز وچ د مشال رادیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ګڼ شمېر لیکوالان او شاعران هم اړکل چې خپل ټاټوبې پرېږدي او په نورو هیوادونو کې یو نوی خو نسبتا خوندي ژوند پیل کړي. د خوست قدرت الله درمان هم د دغو مسافرو شاعرانو په فهرست کې شامل دی. موږ د خبرونې په دې برخه کې د هغوی یو تازه لیکل شوی شعر تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you.
ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم، ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم، پا خدای سپارم جانان پا چوک ولاڑیم۔ ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم، پا خدای سپارم جانان پا چوک ولاڑیم، ہر یو تلون کی لاروی تا حیران گورم، ہر یو تلون کی لاروی تا حیران گورم، لکا نوے ٹیکسی وان پا چوک ولاڑیم۔ خطر کو میں بت داسی بے پرواہ، خا تر کو میں بہ تدا سے بے پرواہ، خطر سو بہ دہجران پہ چوک ولاڑیم، چر تلاڑشم چا تورشم سنگ ورشم، چر تلاڑشم چا تورشم سنگ ورشم، نہ پوہے گم حق حیران پہ چوک ولاڑیم۔ چار چاپیر میں ارمانونا پدار زوڑن، چار چاپیر میں ارمانونا پدار زوڑن، زددا سے یو زندان پ چوک ولاڑیم، تنہائی دا لخپل زان نہ میں غیک تھاو دا، تنہائی دا لخپل زان میں غیک تھاو دا، زان توائم خدای پامان پ چوک ولاڑیم۔ سودا میں د وطن کڑا سر دے اخرم، ک سودا میں د وطن کڑا سر دے اخرم، د زمیر او د وجدان پ چوک ولاڑیم، ڈکے سترگی پریشان پ چوک ولاڑیم، خدای سپارما جانان پ چوک ولاڑیم، ہر یو تن کی لاروی تا حیران گورم، لکھنو ٹیکسی وان پ چوک ولاڑیم۔ دا شعر چې ما درته ولوست قدرت الله درمانو د خبرونې په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوم۔ دا کتاب تر پښتو وړاندې ګڼو نړیوالو ژبو ته ترجمه شوی دی، نو تاسو د زما داغستان یو بل برخه واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي۔ نن سبا یو نوی فیشن دود شوی، د سوال نامو یا د پختن پانو فیشن، ما ته نشی یاد چې تر اوسه به مې څومره پختن پانې ځواب کړی وي، خو دومره راته یاد دی چې په دغو نظر پختنو کې په یو کې هم د وطن سره د مینې کومه پختنه نه و شامله، خو د دې معنا دا نه ده چې په عمومي توګه د وطن سره مینه نه تر سترګو کیږي۔ بیا یو خبره بل هم دا واغه دا چې د کومې پوښتنې په جواب کې یوازې دا خبره لیکل کافی نه ده چې تاسو د شوروي اتحاد سره څومره مینه لري، بلکې دا هم اړینه ده چې دا خبره په عمل کې ثابته هم کړئ شي۔ یوازې دا اعلان کول کافی نه دی چې تاسو د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند غړي یاستئ، بلکې تاسو مجبور یې هغه ټول خدمتونه او مسؤلیتونه هم ادا کړئ چې د ګوند پر یو غړي لازم وي۔ کله تاسو پوښتنه وشي چې مورنۍ ژبه مو کومه یو ده، نو په جواب کې یوازې دا لیکل کافی نه دی چې آوار، بلکې دا پر تاسو فرض هم جوړیږي چې له دغه ژبې سره د خپلې مورنۍ ژبې په شان مینه وکړئ، په تاسو کې باید دومره زړورتیا وي چې د خپلواکۍ سره سره د دې ژبې سره هم وفا وکړئ۔ زما میلمانو، تاسو چې له هرې سیمې نه راغلي یاستئ، زه درته هرکلی وایم، تا تاسو د ورونو او خوندو په سیر زما څنګه تراشه زستاسو په شان تاسو د سندرو هم هر کله کوم زما په جړه کې تاسو ټول لپاره جلا جلا خونه موجوده ده. خو چې به یو غرنی سړی د کمبل قام کومنجلې پر اس پره هنزه ته راوسته نو یو قیامت به جوړ شو. د کلی مشرانو به دا غزوان دغه خطا هیڅ کله نه معاف کوله. خو په اوس وختونو کې ځوانان او زاړه دي ته د معمول د یوې پیښې په نظر ګوري. اوس که د هر بل قام جنې د اوار ځوان سره واده کوي نو دا د ذلت نه ډکه خبره نه ګڼل کیږي. اوس زموږ سیمه کې یوازې هغه واده ښه نه ګڼل کیږي چې د مینې په بنیاد نه وي ترسره شوی. په باور سره ویلی شو چې ګلونه څومره رنګارنګ وي نو ګلدسته به هماغومره ښایسته ښکاري. په آسمان کې چې د ستورو شمیر څومره زیات وي نو د آسمان لمن به ورسره همدومره روښانه او ښایسته ښکاریږي. د بوډۍ ټال ځکه ښایسته ښکاري چې د مځکې ټول رنګونه پکې نغښتي وي. ما په افریقا کې یو ناشنا ګل ولیده. د ګل هر پاڼه د رنګ او وګمې له پلوه نګه وه او هر یو خپل نوم هم درلودلو. که په لنډه توګه درته ووایم نو په هر خاخ کې مې د ګلونو یوه ګلدسته ولیدله. فرق بس هم دومره و چې په ګلدسته کې بیلابیل ګلان یو ځای کړل شوي وي خو دلته ټول ښایستونه په یوه ګل کې راټول وو. ما غوښتل په اوار ژبه کې لیکل شوی زما دا کتاب دی هم د هغه افریقایي ګلاب په شان وي چې هر چاته پکې د خپلو ارزوګانو او هیلو جلوه ښکاره شي. هر سړی پکې د خپلې خوښې توکي ترلاسه کړي. نو ځکه زه ټول هغه شیان ځان ته مخې ته ږدم چې د یو کتاب د بشپړولو لپاره اړین وي. د کوباچی د ماهر کاریګر په شان مې هغه ټول شیان مخې ته ایښي چې ضرورت یې پېښېدل شي. داغ سره په څنګ کې د سرو سپینو او چینی اوزار برمی او سټک پراته وي. لما سره د خلکو خاکي کردارونه د خپلو سندرو زمزمې تاریخ انصاف او د محبت شور شته. زما د وطن قدرتي منظرې دي، د ابا یادونه دي او زما د قام ماضي او مستقبل دي. دا ټول شیان ما ته د سرو زرو د خښتو په شان دي. خو پښتنه دا ده چې آیا زما لاسونه هم دومره هنرمند دي او کنه؟ آیا د دې کار د سرته رسولو لپاره هغه صلاحیتونه او هنرونه کافي دي چې زه لرم؟ په اخره کې زه داسې کومه طریقه خپله کړم چې خپلې سندرې د لړزیدونکو مرغیو په شان ستا په لاسو کې خوشې کړم او هغه سندرې بغیر له طلب او خبرولو هماسې ستا زړه ته ننوځي لکه مینه چې د سړي زړه ته لاره پیدا کوي. زما سترګې یو وارې بیا هغه ټول سیزونه له نظره تیروي چې زما پر میز پراته دي. خلک وای د کوم آس زغلون کی سره چې آس نه وینو الله دې وکړي چې لاغه سره د خپل خزه بي وفای وکړي. خلک دا هم وای چې الله دې وکړي د هغه کس سره هم خپل خزه بي وفای وکړي چې نه ور سره د آس لپاره زینوي او نه هم قمچینه. خلک دا هم وای چې باس ته د وخو او خرته د وخو ورکول هسام مکوي. خلک خو دا هم وای چې که د کور بنیادونه مضبوط نه وي نو خيسته نه خيسته کور هم نسکوریدل شي. او داسې هم ویل کیږي چې یوې چرګې خوب ولید چې له هغې باز جوړ شوی. هغې له کمره ټوپ کړ او ځان له وزرې ماته کړې. یوې نالۍ خوب ولید چې یو زبردست سیند ترې جوړ شوی. هغې خپلې اوبه په بیدیا ور خوشې کړې او د سترګو په رپ کې وچه شوه. نور بیا
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں لگے مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو اوس سروے پروگرام درته ورو د دیونه په خبرونه کې زموږ همکاري ملیحه امیرزاده لیوی افغان شاعر سلګی غزل سره د هغه پر ژوند او هنر خبرې کړې دي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې مزملی امیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. نن را سره په خبرونه کې له افغانستان سلګې غزل میلمنه ده. سلګې غزل یو لیکوال او شاعر ده. نن په خبرونه کې دا وی د ادبي هلو زلو ترڅنګ دا وی په ژوند خبرې کوو. سلګې را سره دا وخت ملګری شوې دا ورته په خبرونه کې ستړی مشه وایو. سلامونه سلګې جانې.
سلامونه مليه خوږې تا ته بیا د مشال رادیو ټولو اوریدونکو وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ وسی.
ډیر مننه. بس مونږ ټول خوشاله یو اوریدونکي به هم تاسو اوري غوي هم خوشاله به وي چې تاسو غږ اوري. غږ هم ډیر خسته دی ماشاءالله. نو مونږ
مننه شاندې
لهاله یو چې دا نیم ساعت خبرونه ډیر په خوند تیر شي. تلګې جانې نو بس دا مونږ تاسو ته ځانګړي کړي دا خبرونه دارته وای اوریدونکي به اوریدل غواړي چې سلګې غزل څوک ته او د کوم ځای سره تعلق ساتي.
زخه افغانستان سره تعلق لرمه. د افغانستان د لغمان ولایت څخه یم.
ښه. نو سلګی جان ستاسو تعلیم کړی دی او کړم دی نو چرته مون په لغمان کې م کړی؟
تعلیم مې کړی تر لسم صنف پورې د لغمان مرکز مختلم ښار کې لسی مسؤله کې.
ښه ښه. او تپوس په کول غواړو لسم صنف پورې تاسو سبق ویلې مخکې د سبق اراده نه و او که څنګه؟
والا اراده خو ځینې ستونزې و چې دغې ودې نه تعلیم مې پاتې شو.
ښه. نو ستونزې یادونه کول غواړئ چې څه ستونزې وې؟ آیا ستاسو د کورنۍ له خوا څه مسلې وې؟ ستاسو ته اجازت نه و او که نه څه نورې مسلې وې؟
د کورنۍ له خوا اجازه نه وه چې زه نور تعلیم پر مخ ویسم.
ها ها. نو دغه وجه ده چې تاسو وایئ تاسو لسم پورې تعلیم وکړو. ها. دې ته به راشو لکه دې باندې بم تپوس کوو چې بیا په افغانستان کې په تیره په لغمان ولایت کې د جینکو لپاره انجونو لپاره د تعلیم شرایط څنګه دي؟ په دې بغږی خو لکه تپوس په دا وکم چې بیا تاسو شاعرۍ ته لیکوالۍ ته کله مخه وکړه؟ آیا تاسو سبق اونه ویل شو مخکې نو ځکم دې طرف ته وکړه؟ دا د ماشوموالي نه شوق و او تاسو کې استعداد و چې تاسو قلم راواخلئ په کاغذ خپل خیالات او احساس ساتو لیکي؟
والا شعر شاعری هم له ماشوم تو په خو خیر خو بیا خوشبختانه ویم که بخت ام بدبختانه ویم. هغه وخت زه مکتب کې و تعلیم میکو په هغه وخت می شاعری نه کو کول. ماشوم تو هم ډیره شاعری خو خیر ده.
خا. ماشوم تو بن تاسو خو خیر ده. نو بیا ای کیسه مسله خو نه ولا کستا سو شاعری تاسو کورنه ته خو په دې سه اعتراض نشته چې تاسو کوی شاعری؟
والا زما شاعری خو یو پټه شاعری ده چې په دې کورنۍ مې نه پوهېږي. تر اوسه خو داسې ښکاره نه ده کورنۍ ته چې په اعتراض
کوي. صحیح. مطلب تاسو نه ده څرګنده کړې تاسو داسې؟
نه نه نه.
نو کور کې داسې څوک نشته چې تاسو فکر وکړي چې زه کېدی شي چې زه د خپل سو شعرونه وخیمه نو زما ملاتړ وکړي او که نه بېخي څه امکان نشته؟
والا په کومه کورنۍ کې چې زه نړۍ ته راغلې یم هغوی د شعر و شاعري سره داسې علاقه مینه چندان نه لري، نه خوښوي.
خاوی نه خوښوي. ستاسو څنګه علاقه پیدا شوه؟ تاسو کتابونه لوستل که تاسو خواو شا کې داسې خلک وخو تاسو خووی چې ستاسو ادبي کورنۍ نه وه؟ خو ستاسو څنګه دې طرف ته شوق پیدا شو؟
والله زما خو خوښي د دیار چا جلا فکر جلا خوی ځانګړي خصوصیات ځان ته لري.
نو څوک داسې خاص شاعر چې تاسو ترې الهام اخلي او هغوی مې اورېدلي وي او تاسو ته متاثره شوي یې، داسې څه شاعران شته؟
والله شاعران خو چې زه شاعري اورم خاص ډېر دي چې دی شعرونه مطالعه کوم، خو بیا ما سره چې داسې په شاعري کې مرسته وي کې تر اوسه خو داسې څوک نشته.
ښه، ستاسو لکه داسې استاد ستاسو نشته چې رهنمایي وکړي یا څه؟
نه نه نه، تر اوسه نشته.
ښه، نو سلګی جانې دا راتوه څو کاله وشو چې تاسو شاعري کوئ او پټه شاعري کوئ، څومره موده وشوه؟
زما د شاعري نه تقریبا 2.5 کاله کېږي چې شاعري کوم، شعر و شاعري په برخه کې کار کوم.
ښه، 2.5 کاله کېږي. او کله هم داسې سوچ کړی دی چې کله ستاسو کتاب چاپ شي یا څه مجموعې هم راوځي؟
سوچ مې خو کړی ده، خو له دې وایم چې زما شاعري یوه پټه شاعري ده، خو تر اوسه داسې تصمیم نه لرم چې کتاب مې چاپ شي، خو بیا ځینې اورېدونکي وایي باید کتاب دې چاپ شي.
ښه، او لکه ستاسو چې کوم پیژني خلک هم د سلګي غزل په نوم پیژني کنه، نو چې کله ستاسو شاعري خلکو ته رسیږي څنګه احساسوي؟ لکه یو طرف ته خو ستاسو کورنۍ نه ده خبر، خو چې ستاسو د شاعرۍ په اړه تاسو ته رد عمل ملاویږي، څنګه احساسوي او بیا خلک څه وایي؟
بالا کوم شاعري چې خپل شاعري په فیسبوک پانه کې شیر کوم یا پوسټ کوم، خو خلک ډیر تشویقوي. بیا لکه من نگانه چې زه فکر کوم چې کورنۍ مې خبر نه دي، خو بیا هم ژوند انسان باید بریا ته هڅه وکړي، کوشش کوم چې تر دې ډېره وخته پورې شاعري مې پټه ونه ساتم، باید کورنۍ سره دا موضوع شریکه کړم چې باید شاعري مې ټولو ته ورسیږي.
او نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی کنه، خلک دغه ویب پاڼې استعمالی، سوشل میډیا چې کومه ده دغه ټولنیزه شبکه استعمالی، نو تاسو فکر کوئ چې دغه فیسبوک پاڼې تاسو ذکر وکړو ستاسو ته ډیره ګټه رسولې ده، بیا تاسو څنګه استعمالوي او ستاسو خو پکې څه حوصله شکنی کله نه ده شوې یا د لازاري خو نه ده شوې؟ ځکه سوشل میډیا ډیره په ډاګه ده کنه، هر څه وایي خلک پکې، نو تاسو استفاده ترې اخلي نو څه ګڼې؟ لکه دا مثبت شی دی چې تاسو ته فائدہ حاصلوي او کنه؟
والله په افغانستان کې څه خبره ده چې مثلا یو ګلې یا باندې کار وکړي یا شاعري وکړي، لاغې نه چې مثبت فکر وکړي، خو منفي فکر په افغانستان کې خلک ډېر کوي، له دې نه چې وخستوي مثبت ځواب ورکړي په کمنټ کې منفي ځوابونه ډېر وینو. دا خبرې ډېر له پخوا نه دي، یو صرف زنه ډېر شاعران دي خبرو سره لاس او ګریوان دي.
نو کله بیا تاسو څه وایې داسې چې څوک درته منفي څه خبره کوکي، نو بیا ستاسو جواب یا رد عمل ورته منفي کنه تاسو وایې چې زه پرېږې ده وبس کوي دی؟
نه، خو زه که چېرته منفي ځواب وي، خو بیا ورته په ځواب کې زه بېرته کمنټ کې ورته ځواب لیکم، باید انسان ماته ونه مني ژوند کې.
تاسو وایه چې په کار ده خپل جواب ورکړی شي. نو سلګی جانې، لکه تپوس مې کو مخکې ما یادونه وکړه چې په تاسو وایې چې تاسو تعلیم جاری و نه ساتل شو، بیا په لغمان کې څنګه قسمه ولایت ته لکال ته جینکو ته داسې سهولتونه شته بیا د تعلیم لپاره؟ لکه یوازې ستاسو کورنۍ وه چې نه پرېښودی، کو نه عمومي توګه باندې داسې ده چې ډېر تعلیم پکې نشته، نو تاسو څه فکر کوئ؟
په لغمان ولایت کې هوا یې ډېره روشن فکرم خلک دي، خو بیا ځینې بد وړي، ځینې ښه وایي، له دې امله ځینې خلک پرېږدي خپل لورګانې، ځینې نه پرېږدي، مختلف قسم خلک پکې ژوند کوي. ټولو ته باید یو نظر باندې ونه ګوري، شته نو تعلیم ته متوجه کوي او ځینې نه کوي.
او بیا سکولونه مکتبونه بیا شته د انجونو جدا جدا لکه په شمیر یې شته داسې؟
اوس ډېر مکتبونه دي ان شاء الله، په دې اوسني شرایطو خو ډېر پرمختګ کړی لغمان.
ښه، تاسو وایئ چې شرایط شته دی او موقعیم شته چې جنکې سبقونه ووایي، خو بیا تاسو وایئ چې ځینې کورنۍ داسې شته چې جنکې پکې سبق ویلو ته نه پرېښودل کېږي. نو ډېره مننه سلګیا جانې، دا اورېدونکو ته به یادګیرنه ورکړو. دا سروې خپرونه ده اورېدونکو، د سلګیا جانې ادبي ژوند او هلو ځلو ته موږ په دغه خپرونه کې کتنه کوو. دا خپرونه لا ختمه نه ده، په وروستۍ برخه کې به د دوی سره خبرې جاری ساتو. اوس یوه لنډه دمه اخلو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږی. مونږ سره نن په پروګرام کې له افغانستان نه سلګي غزل میلمنه ده چې یوه شاعره ده، او مخکې دوی ویل چې دوی د لغمان ولایت سره تعلق ساتي او دوی شاعري کوي، خو شاعري د کورنۍ مخامخ کړې نه ده، لا څرګند نه ده، نو پټه شاعري کوي. سلګي دې برخه کې بدن ته پوسکو، ستاسو شاعري چې ده پای کې زیاتره د څه اکاسي کېږي؟ زیاتره شعرونه په څه باندې دي؟
زما ما خو شاعري په مختلفو برخو کې کړې، خو زیاتره زما په شاعري کې کېده جانان باندې ډېر ده. نو
ښه، لکه د انساني ژوند او جانان. ښه، نو داسې څه شعرونه شته چې تاسو مونږ سره شریکول شي، اوریدونکي به هم اورېدل غواړي؟
او ولې نه، غزل مې دا چې وایم تاسو ته.
ارشاد.
عشق لویا مرتبه ده زه پوهیږم، د مئین د سکابه ده زه پوهیږم. یاره ستا په نرګسي سترګو کتاب کې خوندوره کلمه ده زه پوهیږم. یو چا دغسې په غوږ کې راته وویل جنۍ خیال دې سره لمبه ده زه پوهیږم. ساکی بیا ډک جامونو سره وایي دا ژوند ښکلې فلسفه ده زه پوهیږم. یا سلګۍ څوک چې د مینې نه خوند اخلي تصور کې آینه ده زه پوهیږم.
ډېر اله ډېر ښایسته شعرونه وو ماشاءالله. تپوس په وکما، انساني رشتې لکه په دې کې ښکاري کنه ستاسو دې شعرونو کې، ولې مهمې دي انساني رشتې؟ او بیا لکه تاسو جانان یاد کو، د عشق خبره موکړه، نو دا عشق یوازې بیا د جانان پورې محدود دي کنه د نورو رشتو هم تاسو دغه سي څرګندوي په خپل شاعري کې؟
والا د شاعري خو باید هر شاعر مختلفه شاعري وکړي، صرف جانان په شاعري کې یاد نه کی، د ټولنې په هر برخه کې باید شاعري باندې کار وکړي. خو بیا هغه د شاعر انداز ده، د شاعر خوښه ده چې کومه برخه کې ډېر مهارت لري، په کومه برخه کې ښه شعرونه لیکلی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. مثلا ځینې دي چې میخاني شعرونه لیکي، په هغه کې مشکل ورته دونه نه وي، په اسانۍ توګه خپل خیال راحت ځان ورسره احساسوي، په هماغه برخه کې کار کوي. خو زما ته بیا اسانه چې ښکاري زما له نظره، چې زما ورسره ډېره مینه ده، خو د مینې او د جانان دغه په برخه کې مې شاعري ډېره کړې.
ښه، د مینې او جانان مطلب دا ده چې انساني احساسات، انساني رشتې، په دې باندې تاسو زیات فوکس ته توجه ده. سلګي جانې دا راته وایه، بیا ستاسو زیات برخه شاعري چې ده، نو نظم دی که غزل دی که نثر دی، څه باندې ستاسو توجه ده؟
زما ډېره توجه ده غزل ته، ډېره توجه ده، ډېره کار مې هم د غزل په برخه کې کړی، د نظم او د نثر په برخه کې مې دومره کار نه ده کړی.
او بیا لکه نظم ستوي، غزل ستوي او نثر ستوي، دې کې څنګه فرق کېدی شي؟
والله دا هم مثلا نظم جلا بیلګه لري ځان ته غزل جدا لري نثر جدا لري خو بیا ډېر بااستعداد شاعران هم په دې برخه کې لرو چې ورته په دې برخه کې ډېر توجه کړی ډېر کار کړی خو هر شاعر خپل توان ته ګوري خپل زور ته ګوري استقامت ته ګوري په هغه برخه کې کار کوي ما خپل ما چې لیکنه کړې شاعري مې کړې ډېره د غزل په برخه کې مې کړې غزل مې ډېره خوښېږي
ستاسو غزل خوښېږي تاسو خو ویلې چې کلام سے کتاب نہ دے چاپ شوی کنا پدی برخه کم سے هل زل شته دی لکه غواړی لکه کار م پیل کړی دی کنا ستاسو پپام کې دا داسي
اند سي پپام کې لارم شاید پراتلو کې کې تصمیم لارم چې کتاب می بازار ته وری دی مینوالو لا تور
ها نو بیا غی کې سمره لکه سستونز او مشکلات لري لکه ستاسو په شاعری کې یا عام ژوند کې څه مشکلات دي ستاسو ادبي برخه کې کدا غي تاسو ذکر وکړي
والا هر شاعر خو چې جلې کاله کې باید شیرونه د سینه ته کتاب د فن بازار ته وګرځي کتاب چاپ کړي چا خوښ شي د چا خوښ نشي باید ښکاره کتنه پی وشي وګوري لوی لوی شاعران ته وښایي بعد له هغې کتاب چاپ شي زه کوشش کوم تر یو ښه ده چې خپل شاعري چا ته وښایم بعد له هغه بیا پرېکړه کوم چې چاپ یې کړم
خو تاسو وایئ چې ستاسو لا فلحال څه استاد نشته که نه چې ستاسو رهنمایي وکړي یا ستاسو کتنه وکړي شیرونه
خو دروسه زه خو استاد نه لرم هو که د چا ته چې کوم کتاب وړاندې کوم باید هغه باندې خو ښکاره کتنه باید چې څوک وکړي نو چونې کې خو بیا هر څوک داسې مکمل خو نه کېږي که نه ځینې ستونزې هر شاعر مشکلات لري بیا زما مشکل دا ده چې زه دري زبانه یم فارسي زبانه یم پښتو ژبه شاعري کوم که نه
صحیح نو فارسی ژبه او بیا هم په پښتو کې کوي ماشاءالله دا هم خبره ده نو څه مشکل خو درته په دې برخه کې نه چې تاسو پښتو کې شاعري کوي
نه ما ته مشکل نشته هو که څه درې زبانه ما فارسی وانی ما خو خوخیږي په پښتو سره مې ډیره مینه ده
ډیر ښه ډیر ښه او بیا لکه تاسو غنې لکه ادبي ناستې تاسو په سیمه کې شته دی او کوي نو دا غیسه ګټه رسیږي او شاعر ته کوم وی بیا تاسو د محدودیتونو ذکر وکړو چې بیا په تیر جنا کې چې دی په ټولنه کې نوی ادبی ناستو ته د سینې شتللې نو بیا تاسو سمو کا په لاس ترغلې دا او کولې شې چې ادبی ناستو کې برخمن شې دا غی نه استفاده حاصله کړي
والا پرې برخه خبرې وکم ادبي برخه کې خو انشاءالله په افغانستان کې ډېرې کېږي په راتلونکي کې امید لرو چې دغه برخه یې ادامه ولري خو ما داسې ادبي څه ته تللی نه یم چې زه پکې خپل شعر ووایم یا غزل ووایم او د چا وزیر کړو میډیا سره مې داسې شریک کړی خلک ډېر خوښ کړي
ها میډیا سره تاسو شریک کړی او تاسو وایئ چې ښه رد عمل راغلی سلګی جانې د شعرونو په اړه خبرې کوو ادبي ناستې په دې باندې خبرې کوو ستاسو څه فکر کوئ معیاري شعر څه ته وي یو ښه شعرونه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې په کار د کتاب چاپېدو نه مخکې یو غټ شاعر یا لیکوال چې دی هغه کتنه وکړي که نه شعرونه ته نو تاسو څه وایئ معیاري شعر څنګه کېدای شي
معیاري شعر زما له نظره هغه شعر ده چې قافیه ردیف سېلاب دغه شعرونه برابرې د طرز ویلو مثلا شاعر چې یو شعر لیکي لومړی په هغه کوم لغت جملې چې استعمالوي ځان پوه کړي بیا هغه ولیکي چې یو څه باندې شاعر خپله پوه نه شي نو ټولنې ته به څه وړاندې کړي که نه باید په دې برخه کې ډېره توجه وشي ردیف قافیه دغه که برابر وي نور مشکل نشته
او تاسو بیا ګڼې لکه د شاعرۍ للاری یو ټولنه مثبت طرف ته راوستې شي تاسو یې کنه ټولنې ته بس وړاندې کېدای شي کافی ردیف او ستاسو شعرونه معیاري نه نو بیا ټولنه ترې څنګه سبق حاصلولی شي د شاعرۍ للاری شاعري څه ورکوي ټولنې ته
والا شاعري داسې شی ده چې د انسان ذهن هم ارامي که زړه خفه وي خوشحاله وي زه خپله شخصن چې شعر لیکم مثلا که ما خفګان کې اوسمه پریشانه اوسمه بیا شعر ولیکم په هغه حالت کې ځان ډېره خوشحاله احساسوم داسې فکر کوم چې ټوله دنیا ده را سره
صحیح تاسو آرام احساسوي او د شاعري لپاره چې تاسو کله شعر لیکئ یو خاص وخت او کنه دا یو الهامي بس کوم وخت هم راتلی چې نو بیا تاسو هر وخت ځان سره کاغذ قلم ساتئ تیار
والا شاعري خو داسې ده لکه یو الهام و نه داسې ټیم نه لري چې ورته وایي چې والا دغه ساعت کې زه یو شعر لیکم نه کېږي مثلا یو بیت چې یو دغه کې حافظې ته راغی ذهن ته راغی چې دی ولیک ولیک الهام نه په دې ونه لیکه چې له لاسه دې لاړ ځي
نو بیا تاسو ځان سره هر وخت کاغذ قلم ساتلی
کاغذ قلم نه ټیلیفون کې لیکو
اوس خو ډیجیټل میډیا دا ډیجیټل دور دی ښه آسان هم شي ځکه زه عمده مې تپوس هم کول غوښتو که داسې تاسو پټه شاعري کوئ نو بیا څنګه هغه تاسو کولی شئ چې تاسو لیکې څوک درته چې څه لیکې
نه زه خو بیا کتابچا قلم نه ګرځوم دونه چې ذهن ته مې غزل راشي یا بیت راشي بس دا د پنځه زره زره واخلم تلیفون کې تلیفون کې لیکم بیا وروسته بیا په کتابچا کې پاک نویس کوم
ښه ښه ډېر ښه اورېدونکو د سلګې غزل سره خبرې مو روانې دي مونږ ترې ډېر خوند اخلو یوه لنډه دمه به بله واخلو بیا په وروستۍ برخه کې له مېلمنې سره نورې خبرې جاري ساتو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
اوریدونکو په سروي خبرونه کې مونږ نن سلګي غزل میلمنه کړې ده د افغانستان سره تعلق ساتي او شاعري کوي سلګي غزل خو هم د چي یو سونو نور شیرونه در نواخ او واورو مخکې خو تاسو یو غزل راته وي اوریدونکو په غواړي چې نور تاسو شیرونه واورینو
غزل مې ده منم سترګو مې جناب مې انده منم پسترګو می جناب مین دی لکه بورا خانه خراب مین دی په مزو سره دی اوس خبره نوري په مزو سره دی اوس خبره نوري د سرکو شونډو په شراب مین دی خدای دستور دی زمانی سره سم خدای دستور دی زمانی سره سم کافر زړګه می خنایاب مین دی بیگا په خوب کې می لیدلې داسي بیگا په خوب کې مې لیدلې داسې چې ملا هم په سور ګلاب مین دی سلګۍ لګیا ده بیا سلګو کې وایي سلګۍ لګیا ده بیا سلګو کې وایي څوک په توپک څوک په رباب مین دی
ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ښایسته شعرونه ماشاءالله نو
مننه
مننه سلګۍ جانې دا به درنه تپوسو کو ستاسو په شانتې کو نورې داسې با استعداد شاعرانی خواهی نشی کولی او مخ تاوی راتلل غواړی ای ته بس پیغام ورکول غواړی لکه څنګه کولی شی بیا دا س جینا کې تاسو خواو شا کې شته چې د غشانتی غواړی خود کورنۍ د يرن نشی کولی
زما له نظر زما پیغام دی چې هغه لږونی چې شاعری په برخه کې استعداد لري لایقت لري باید خپل استعداد پټونه ساتي ولي کې یو څه چې زه هم کله هغه موقع نه استفاده وکړم چې یو د شعر شاعري د ادب په برخه خلکو ته خدمت وکړي مبارزه وکړي ژوند نه ماتې نشته ګټې ماتې لري باید انسان ورسره مبارزه وکړي
نو د ستاسو په خپل سیمه کې څه فکر کوي چې د سی با استعداد شاعران شته دي خو بیا ستون سي هم لري
والا ما ته ډیر انجونې چې ملي دي یو کوم استعداد هم لري خو د کورنۍ لټاره نو غواړي چې خپل شاعري برتیره کې خلکو ته ښکار کړي په دې خاطر څو نجونې سره ما خبرې کړې ډېر ښه استعداد لري خو هغوی دا جرات نه لري چې یا د کورنۍ په مقابل کې ودرېږي چې زه کوم بد کار خو نه کوم خو شاعري ته خدمت کوم خو بیا هم هغوی نه غواړي چې دا استعداد خپل اختاره کې ټولنه ته یو څه وړاندې استا ډیر انجونو لرو ډیر خويندې لرو په دې برخه کې.
نو بیا چې تاسې شته دي نو تاسې آیا لکه څنګه چې تاسو خپل شاعري کوي داسې ادبي ټولنې چې لکه ډېرې سرګندې نه دي خو داسې د انجونو ادبي ټولنې شته دي بیا جوړې شوې دي چې لکه تاسو پټ په پټه باندې داسې خپلې ناستې کوي یا د یو بل د استعدادونو صلاحیتونو او تجربو نه فایده اخلي؟
داسې خو شته ادبي برخې ډېرې هم دي خو دلته یوه خبره ده پښتنه ټولنه ده ډېر خلک داسې یوازېدی شاعري وکړي نیوکه ډېره کېږي شاید تا ته به پته وي ښه پوهېږي خو بیا باندې دا خبره ستونه ځان وساتې وساتې نه کېږي باید جرأت پیدا کړي جرأت وکړي لکه څنګه چې ما شاعري کړې هغوی هم جرأت وکړي خپله شاعري پر مخ ویسي.
او سلګه جانې تاسو چې وایې زه داسې پلان لرم چې کېدی شي راتلونکي کې باید خپله دا شاعري خپلې کورنۍ ته وښیم، کورنۍ کې څه یو داسې غړی شته چې ستاسو ورته سترګې دي چې کېدی شي زما څه ملاتړ وکړي که ما ورته شعرونه وښیل یا څه نو ستاسو تاسو ونه وایي بلکې ستاسو څنګ ته ودرېږي او ستاسو ملاتړ وکړي ډاډګیرنه مو کړي؟
کورنۍ کې په دې برخه کې خو څوک نشته، بیا هم امید لرم خدای لوی دی مهربان دی چې زیار باسي راحت به ونیوي. کوشش کوم که تا چې مې د چا دا آماده مې که کورنۍ خبروم.
ښه انشاءالله زه بیا خدای دې کړي چې ښه رد عمل مخې ته راشي. او ستاسو داسې څه شعرونه چې دي قلم سندرو ته خو نه دي ورکړي چې سندرې پې جوړې یا څه؟
یو غزل مې سندرغاړې ویلی د افغانستان نه ده ورکړی مې ده ورته.
ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر اله
مننه.
نو څنګه دا مینوال چې دي ستاسو لکه شاعرۍ نه خوښتي خوشحاله دي؟
والا څوک چې د شعر و شاعري په قدر پوهېږي هغوی خوښ دي او څوک چې لکه ورته راداسې ښه نه دي بد وړي خو بیا هغوی منفي نظر ورکوي پې.
ښه ښه لکه تاسو مخکې مو که نه چې هر قسم د غشته دی که د چا خوښی دی شي د چا نشي خوښی دی. نو سلګه جانې بس په پروګرام کې کم وخت پاتې دی تپوس پوکم، ما خو مخکې هم دا تپوسونه وکړل، د راتلونکي لپاره څه داسې کار دی چې تاسو تر اوسه نه دی کړی او کول غواړئ او څه ارزوګانې ستاسو په زړه کې دي چې هغه تاسو تکمیلول غواړئ؟
زما یوه لویه هیله خو دا ده چې لومړی خو امنده شي وطن کې، یو باسواده هېواد وو په امن کې ژوند وکړو. بعد له هغې تصمیم لرم چې خپل شاعري ټولګه چاپه کړم د خلکو په حضور کې وړاندې کوم. دغه مې ارمان دی، یو غټ ارمان مې دی پوره کړه ته.
مونږ به ورته پته مایو بیا مونږ خامخا خبر کې. او بس په اخره کې به تپوس کول غواړم زمونږ ټول اوریدونکي چې تاسو اوریدا وخت هغوی ته بس تاسو څه پیغام وي؟
هغه ته دا ویل غواړم چې تل خوشاله اوسي، د چا خبرو پسې مه ګرځي، خلک هر څه وایي چې زړه یې غواړي هماغه کار دي وکړي. ځان لپاره ژوند وکړي نه نورو لپاره دې ژوند وکړي.
ډیره ډیره مننه سلګه غزل چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې برخه واخسته. تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابی غواړو. ډیره مننه اوریدونکو، دا و سروې خبرونه د نن لپاره چې پکې له افغانستان نه سلګه غزل زموږ میلمنه و. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوې وي. په راتلونکو نو کې بل نورو میلمنو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. تر هغه د ځان خیال ساتئ، د خدای پامان.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.